د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادې رادیو اورې قدر منوریدونکو، د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زاري ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. آژانس د بلخ د امنیت قومندانې د ویان محمد آصف وزیر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له دې مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 ملي متره اورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د اورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د اورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د مندلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی و. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونی سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالي چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډې د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. په سوریه کې د امریکا د پاوځ په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د حمله د هغه بي پیلوټ الوتکې د برید په ځواب کې شوې ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې له دې ویلي و چې یو امریکایي د سوریې د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي ډوله بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن وویل چې د امریکا د پوځ په برید کې د سوریې د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربی اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډاله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 16 او 18 نیټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپرېږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه د شیبه چې شپږم اوور پای ته ورسېده، نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د راپورونو برخې ته.
تر دې شیبې د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنجشنبه د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خبره شوه. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د هغو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شوه وویل په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې 3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دوی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دوی وړاندې مال 3 میلیارد ډالر څخه زیاته بودیجه تنظیم کړي چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بیساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه ونه خپور شوی د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نور ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او ازادۍ د بندیزونو لري کولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقوقو راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیاء الله هاشمی په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هیڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. زهیله لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لار دا ده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2020 کال لاګس میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوې دي. طالبانو په دې موده کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغړی د پاکستان هم وسوځیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې نه دیرش منډې کړي او څلور لوبغړي سوځیدلی دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال له هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کورلا د خبره پروند د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټه استمایه غونډه ته وکړه. هغه هم درځویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبل خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساس چرګي د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایي غونډې ته خبري کولې وویل اوس مال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2215 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غواخوباله خو زیاته کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السلق له څنګه راپیښته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخوار ډله ده، خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییز توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ییز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په سازولۍ په مرکزی او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي. مایکل کوری لاتی رونی د سنا جرګې د وسوالو خدمتونو کمیټې استمایي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله خایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نښه کړي. لدی شمیر وروستی ځانمرګې بریدې په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کل منځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو الوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
له افغانستانه بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نښه کړي. زه همدا ډول اندېښمن یم چې نور په یوه داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځېده. اوس پاکستان په اتم اوور کې یو څلوېښت منډې کړي او پنځه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا یو سلو پنځه او یو غړي لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم درز ویلي د هغو افغانانو د ایستلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندې شوي چې له امریکایانو سره کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې کیسونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا یو سلو پنځه اویا شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د وستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه یې له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایسایبي لري بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایسایبي کیسونه لري د نوم د نه خپراوي په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما د زړه څو هېوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایسایبي د پاره اسناد لرم، ایسایبي کیس مې یو څه مخته تللی دی خو کم اپروول ته پاتې دی چې تقریبا اته میاشتې وشوې ما تر اوسه کم اپروول نه دی راغلی. نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تون شي او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کړم او لاړ شم. دا واته میاشتې کیږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده ډېر، عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي
او دوی دا دعوه به موږ وڅېړو چې څه اساس کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2022 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې او بد اړخ دا هم وکړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه او ځانمرګي برید، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده، نه هم اوور دی. د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د خبرونې وروستي راپور ته له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوی د لمانځه لپاره جمعتونو ته لتلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوی لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دینی عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره لتلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جوماتونو ته تللې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جومات ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جوماتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جوماتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو تراو د پاره تمام ختم کولو، د خزو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو بیرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار ښار اوسیدونکي هم ورته ادا لري.
سابق بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جماعت ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. اندا چې جماعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد ته پاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امرو بالمعروف او نهی المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی موکوم بده خبرونه کی نوروز ول منزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پدی که نده چی نوروز چی شده، بلکه پدی که دیچه افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میان تو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسی سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
او امینه فنا هم شعر لري
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر څانګې به وي نوی ګل دوزی جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. چې وشتمه د نویل مریض کال لومړی ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20 د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزې پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریا خیل په باور یخ تیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکو په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکنی بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ایبستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼډور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه، اوبه به یې پر بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلېدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یواز بخپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهی کې هم نوروز منځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوي وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوی په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وي. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز منځل کېده او شاعرانو په د نوروز پستاینه کې چیرونه ویل. د مقتدر او اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه وهیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین منځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب وو، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک وو چې له خپل پلار سره جوړ نه وو. پلار یې د مشر ورور ولیعهد ټاکلی وو او اورنګزیب د پلار دریم زوی وو چې په زور یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام وو چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه وو، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ وو. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره هم دا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ غنی هغه ردوو هغه نه منو؟ کنه موږ هغه افغانستان موږ یو برخه ده، موږ د فرهنګ موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ نو د چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې د افغانستان له هویت تجلیل ده، د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل ده، او دا موږ چې دا تجلیل ده په مذهبي حساب نه کوو، دا دیو سنت په هیڅ ده. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي.
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا سکینډینیویا چې ډنمارک سویډن ناروی دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی را رسېدلی، څکه مسله لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخ ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي.
دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلی وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهار ستایلی.
د ښاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شوا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شغې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیگی، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو پشن رخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي،
د منو غوندې په سور او تازه بوی د محبت لکه د ماتو پورته کېږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی خکلی د ها خکلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو پسپینو ګلو د ویالو په غاړې غاړې سرا او سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پورې ارغوانې غوړېدلی د چارمغز پاڼې شنې شوي دنداسه چا ترې وهلی د سپرلي نری شماله د بابا له ګلخانې مې راتوایا رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي تندې نه دي سوځولي خېشاوه یې ورته کړې په غزلو په ټپو د چا ستایلي الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پې پرېوتی چا لوستلی دي که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا ټکنه مکړي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه مه وی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی مه وی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرېوتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې سما شم سرکړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړې سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوي د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د دگلانو دنو تاکو هادولو یه دتوت ونه بابوش نیوی چپرک ونی دی سکال توت نیولی الوچه خو بابیا نوی رنگ شوی دکڑکی مختا وڑا منه گل شوی دسپرلی نره شمالا دسپرلی نره شمالا دکلا شا باغ شین شوی تاکو وگی راش نکڑی دخستا کبوی میاد شی دهقانانو بیا پندون تری تڑلی ها انزر باوی زمال قد لوڑ شوی ها دباخ کنج کی سنزلی باوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوٹی تا بڑی اخ قربانی وپا عطروی مینا سنمی وچ پس خوگیگی در شطر لونگین بوی می یادیگی زړم وچ پس خوگیگی در ټټر د لونگین بوی می یادیگی څومره مینه را کولا توګی به می بدلا خدای کړی د جنت مست بلبلا د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر څانګه به وي نوی ګل دوزی جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري دسپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري خوشبویي به خیژي آن له خړ دیواله د چنچڼ به اتڼ وي واوراګانې بلبلانې به له سرو ګل تاویږي او ګلپانې به نڅیږي د نرګسو په وږمو به فطرت سرق نشکیگی شون به چه درو تازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی
لآمین فنا مننه چه دا شیره پخپل شغازه دیراروی ادبی مجلی تراسته ولی بود آخلی فنا لاغو پینزو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسش کالی ده غوره شیرونو ده وی پانی لوری چې ده ادبیاتو استاد جنید شریفی چلوی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کرده ده چه اغا افغان شاعران یا شاعران چې عمرونه ده شپارس او چلویشت کلونو ترمنزوی ده دوی وی پانی تری خپل دری دری شیرونو واستوی. هغه کسان چې پروسش کالی جایزه خیسته ده هغوی ته سشکال جایزه نور کول کیشی. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سش کال به هم پنځو کسانو ته د شعر جایزې ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلنګ ورزو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې ده چې تر څو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو تر څو وکول شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډیر د خوښۍ ځای ده او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول ولکه او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دیوت وانی کې پنګ دی ورځو کې تر څو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوو یو نو وخت وکړو یو بل کتابتون فعال کوو یو بل رفرت سیمه کې تر څو مونږ دغه مطالعې دوت لا هم نور فراخ کوو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې دیوم کتابتون لپاره تر اوسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړی دي.
تر دې دمو دیوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بله سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ور ورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ به نوره هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپ میاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غرازی په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بسر الله قادل سارلی او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سکال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره زکل خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له تیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو او فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا دغه مشاعره اوس د نارنج ګل دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنگین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی جندل وطن ساتو لا جگڑا کی مہاجر نشما خود تجربہ شم خائنان می در کے اوپی جندل
او دکی ڈی پیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام کر دوں
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. لتیرو څول سيزو راهيسي هر کال دا مشاعره د پسرلي پراتلو او د نارنج د ګلونو د وګمو ل خبرې دوه ورسته تر سره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعري راپور ما اوریده. په کندهار کې هم په وی مشاعري کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیسته و. جزئیات د فريدي سيال پر راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز اتلور رزي مخ کې ولا منځل شو. دا دی بهیر زوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي رړیو ته ویل
پکښ له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو ترنوم کوونکو او د ادب مینوالو پکښ ګډون کړی وو.
خاغلی اریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. دا دی بهيري ومشر حيات خان همت ازادي رډيو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل.
الهام ادبي بهير د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منستر راغلي. دا بهير څو کمیټه لري، چې یو کمیټه د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بلې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت فغاړه ده، او بلې د ملمستیا او د ملمنو د راتګ او د غوې د انتظامات او د خدمات د فاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
یا ته پښتنۍ او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپینې.
د نجیب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالی وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوې، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خپل مخ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممش مونږ د غونډې تکار وکړ، د استادانو سره په تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهیدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا وی لیکنه ان د استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړو، او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصل خبري وکړو د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومه برخه دې ساس په باور که په مرته وشي پر اتلونکو کې به دا سغونډي نور هم شي تر سره شي.
زموږ هغه کله چې د غونډې غرا پور خبر شو، اکسونه خبرو شو او خلک خبر شو، هغه فیدبیک بیرته موږ ته ډیر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزله وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر وو، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه، او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی وو. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې، هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لوري د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو څخه مخاطرې وي، هغه هم شریکې شوې. په هان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عبد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه دا وایي چې کله تقریبا دیرشو دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، د رسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی و. نو دا ورق یې هم داسې مخته نیولې وې او راپور لوسته چې د دیورقو چې د سالک صاحب مخ پنا کړی او ناستو ګډونوالو ته نخ کار کړی. کله چې وی دا راپور پای ته ورسید نو استاد سمیم پیغه کچې راپور خو ډیر خسته او ډیر خوکلی او مونږ خوشاله دي ته چې راتلونکي ناسته کې به یو خسته لک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جناب صاحب تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره ده کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته پنځون هدف دا چې د لمن زويسي او هغه چې بیا وسور سره دي او ارزښتونه دي هستې دي پنځون به انمانځي په تړاو به غونډه برابرې او هغه خواوي چې خلک ترنه خبر دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي نسرګند دي هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روحي اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهم ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته په روسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمن څوړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همدارس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
ਸਲਵੜੀ ਹਰੀ ਵਾਉਣਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ یو سب بخارا تا وگم یو سب چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما و باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما و باد مستا دس دی دا جشن یادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا دنو روز